امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت د بالای مرغه په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ له شپږ ورځو راهیسي په جنګ کې د 150 څخه زیات کسان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د سیمې د کنټرول لپاره په وسلوالو طالبانو مسلسل بریدونه کوي چې د ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکو مرسته هم ورسره ده. چارواکو ویل دي چې افغان ځواکونو تر اوسه د 100 څخه زیات وسلوال طالبان وژلي او لسګونه نور زخمیان کړي دي. په درنو وسلو سنبال وسلوالو طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بالامرغه ولسوالۍ برید وکړ او د پولیسو قرارګاه په ګډون بندیخانه او د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د دې پیښې وروسته افغان پوځ او ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکې د طالبانو په مرکزونو مسلسل بریدونه کوي چې او په دې جنګونو کې په تیرو دوو ورځو کې 12 افغان سرتیري وژل شوي دي او 14 زخمي شوي دي. بلې خوا وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیې کې د بالامرغه په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم کړې ده. په افغانستان کې د امریکا درې سرتیري او یو قراردادي د سړک د غاړې په یو چاودنې کې د دوشنبې په ورځ وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي دي چې دغه چاودنه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې شوې ده. د امریکا پوځ په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې په چاودنې کې درې سرتیري زخمي شوي هم دي او د درملنې لاندې دي. بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دي. د امریکا متحده ایالاتو یو فدرالي قاضي د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې هغه پالیسي رد کړي چې په ناغوښتونکو ته ویلي چې یا خو مکسیکو ته بیرته ولاړ سي او یا هلته پات سي تر څو چې د هغوی پاریزي غور کیږي. د امریکا دغه قاضي چې ریچرډ سی بورګ نومیږي یو ورځ وروسته دغه امر کړی. له دې مخکې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نانسن د سپینې ماڼۍ لخوا له فشار او د امریکا په جنوبي سرحد کې د مهاجرو د وضعیت له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې له میرمن نانسن سره تر لیدنې وروسته د هغې استعفا منلې ده. ملګرو ملتونو د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې د ملکي خلکو د ژر ایستلو لپاره د دوو ساعتونو بیړنۍ اوربند غوښتنه کړې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج چې ملګري ملتونو همداسر کوي وایي دا بریدونه د کودتا معنا لري. حکومتي قواوی په ضد مقاومت کوي. ملګرو ملتونو په دواړو خواوو غږ کړی چې د اوربند احترام وکړي. له 2011 کال راهیسې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی لیبیا له کنټرول وتلې ده. یو شمیر عرب هیوادونه هم هڅه کوي چې په لیبیا کې ثبات ټینګ کړي. د دغه تشدد د زیاتېدو له کبله امریکا د ټریپولي نه د خپلو عسکرو یوه وړه قطعه راایستلې ده. د افریقا دپاره د امریکا د قومندان وایي چې په لیبیا کې د تشنج د زیاتېدو له کبله امنیت په خرابېدو دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي دي چې دغه سازمان داسې ویره لري چې لسګونه رونګیایي مسلمانان تېره اونۍ د هلیکاپټر په یو برید کې وژل شوي وي. په دغه پیښه کې لومړی د مړو شمیر وته نه ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان دي روندا شمدا ساني په جنیوا کې وویل موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د مړو شمیر کېدای سي زیات وي. موږ داسې د ناتایج سوي رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې وایي دغه شمیر شل ډیر شتنو ته رسیدلی دي. د بورټینګ په کلی کې دغه کلی کلیوال وایي چې یو پوځي هلیکاپټر د رونګیایي مسلمانانو په ډلې هغه وخت برید وکړ چې هغوی په ځنګل کې لرګي راټولول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي سازمان په رسمي توګه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو دغه اقدام په غبرګون د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې سپاهي پاسداران په حقله د امریکا پریکړه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او دا یو غیر قانوني اقدام دی. سپاهي پاسداران انقلاب ایران په رسمي ډول د دغه هیواد پوز برخه ده چې جوړښت یې په 1979 کال کې د ایران سپریم مشر آیت الله خامنی په امر سبب و. او د اسرائیل خلک به نن د رایو مرکزونو ته ځي چې د اسرائیل محافظه کار صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د صدارت د دفتر پخوانی رئیس ته رای ورکړي. له یوه کاندید هم تمنه کیږي چې اکثریت رای وګټي او باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو ته پر نتنیاهو باندې د ټول پښتنو په سترګه هم کتل کیږي. او د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې ښځې د نارینه په پرتله په اوس ډول 15 کاله زیات ژوند کوي. په دې رپورټ کې راغلی دی چې د انسانانو د مړینې د 40 اصلي لاملونو څخه په 30 لاملونو کې د نارینه د عمر اوس د ښځو په پرتله ټیټ دی. دا خبرونه
د
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه. لومړی رپورټ د سولې د ډلې په اړه دی. سیاسي ډلې د افغان حکومت لخوا د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا د جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د سولې لپاره د مذاکراتي ټیم د جوړېدو په اړه له حکومت سره خبرې اترې کوي. د دغې شورا ویان ویلي دي چې راتلونکي چهارشنبه به د مذاکراتو پلاوی د قطر په ناسته کې د ګډونوالو لیست او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سرې کرښې اعلان کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا به چې پرون یې پارک کې لومړۍ ناسته کړې وه، تر دوو ورځو پورې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره پلاوی د قطر په غونډه کې د برخه اخیستونکو لیست او نور معلومات په ډاګه کړي. سیاسي ډلې د حکومت دغه ګام هرکلی کوي. د روغې جوړې رهبری شورا ناسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ او د یو شمېر سیاسي او جهادي رهبرانو په ګډون جوړه شوې وه.
موږ د دې قدم چې دوی د سولې د اجماع په لاره کې اخیسته دی، موږ د دې هرکلی کوو، خو دا ګام تر اوسه پورې هم کافي نه دی. حکومت ډیر زیات نور فرصتونه لري چې له هغې څخه باید استفاده وکوي. د دې تر څنګ د مذاکراتي ټیم د اعضاو د تشکیل موضوع ده چې په دې رابطه باندې له حکومت سره زموږ د ټیم او د نورو سیاسیونو خبرې او مذاکرات روان دي. توقع دا ده چې موږ له دوی سره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو.
افغان ښځینه سیاستوالی هم د روغې جوړې د رهبری شورا د جوړېدا هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په دغه شورا او د حکومت په مذاکراتي پلاوي کې باید ښځو ته سمبولیک نه بلکې اغیزناک ونډه وخت ورکول سي.
افغان ښځې غږم پورته کی په مسایلو باندې خبرې وکړي، هغه اندېښنې سي افغان ښځې لري وکړی شي لري شي او همدارنګه کوم وړاندیزونه چې لري په پوره جرات باندې په د مذاکراتو کې د پلاوي سره شریکه کی، تر څو پورې موږ وکړای سو په اصطلاح یو ډیر عادلانه نمایندګي ولرو. هر څومره چې زموږ تعداد کمې زه فکر کوم دا به زموږ رول په روبه سمبولیک کیږي او زموږ اواز باندې پورته کیږي.
خو طالبان ویلي چې د قطر په ناسته کې چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په نیمایي کې جوړ شي مذاکرات نه بلکې نظریات او تګلارې بیانېږي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي که حکومتي استازي برخه اخلي نو ګډون به شخصي وي او شخصي نظر به وړاندې کوي.
دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو لخوا په لوړه کچه چې هغه د رهبری شورا غړي دي او تیر ځل شپاړس ورځو کې له امریکا سره په خبرو کې شتون درلود، هغوی به په بین الافغاني مذاکراتو کې هم ګډون وکړي. دا هغه څه دي چې پریکړه ته رسېدلی سي او د افغانانو سره په ځینو مسایلو کې چې اندېښنې ورته دي هغوی ته جواب قناعت بخش ورکولای سي.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د نوي خوځښت پاړه خوشبندي او وایي چې لولسمشر غنی سره په دیاړه مهمه خبرې کړې. شاغلی خلیلزاد وایي چې اوس د افغانانو په ګډ کار کې چټکتیا راغلې او نارینه شزي ځوانان او تنکي زلمیان به د دوه په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د سولې د ولسی حرکت د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د سولې د ولسی حرکت د مشر شاغلی اقبال خیبر سره مرکه کړې ده.
تاسو له زلمی خلیلزاد سره ولیدل، د سولې په برخه کې د خلیلزاد حاصل څومره ګټورې دي او تاسو یې قانع کړل کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدری خلیلزاد اسلام خبرې وکړلې، دا واجب تر اوسه د شناختو نه خبره بللې او خبرې روانې دي د دواړو لورو ترمنځ او هغه بحثونه چې رامن تسله د سمو د دوی ترمنځ دغه خبرې وسولې نو ټولې هڅې دي او ټول کوششونه دي. تر اوسه لا سړی باور کنه چې رسېدلی بہت بہت وقت سڑائی رسی دی چھے یو لوئی گاب واخست سی او دا ہر چھے دا مستر مخیرتون لوری پیل سی دی دا سسائین وار دی او دا سسائید وار دی نو نجک پانتی سی بات ناس سہم اور سروسولا دوی ہر ریپورٹ واوری دل سو چھے پتیرو پندوش پر میاشت کے طالبان سره افغان دولت سیمهی زو هیوادونو سره ناسته پا.
تاسو مخکې له طالبانو غوښته و چې له افغان حکومت سره مخامه خبرې وکړي، ټاکل شوی چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات وشي، له جوړیدونکو غونډې ملاتړ کوي که او کله هم په خپل هغه پخوانی دریض باندې ولاړ استي؟
مخکې د ټولو غونډو ډیره افغانستان د سولې په ارتباط کې ملاقات کو او اوس شادلي خلیلزاد محمد عباس و چې تاسو به راوړی بین الافغانی کې چې دواړه لوري په ګډه سره شي او دا مسله حل شي او در امتیازګیري او یو ډول لوبه سولې او د سولې پر بحثونو پر مذاکراتو دا باید پای ته ورسیږي او طالبانو سره باید په دې ارتباط بحث جدي وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کندهار کې د شزینه فعالانو او د مدني ټولنې لغړو سره په لیدنه کې وویل چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت په ملکیت د سولې د خبرو او پکښې د شزو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. دغه راز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیمه سمر وویل چې د جنوبي ولایتونو په سطح د شزو ګډون شته چې د سولې په خبرو کې به ځانګړی اغیز ولري.
دلته د افغان سولې په مذاکراتو کې د شزو پر ونډه او د هغوی پر اغیز کندهار کې د مدني ټولنې لغړو او شزینه فعالانو سره بحث تر سره شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې مماتو وایي چې د سولې په بهیر کې د شزو فعال حضور د سولې مذاکرات بریالیتوب ته رسوي. نوموړي زیاته کړې چې ملګري ملتونه د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. یممات وویل چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د خپل غړیتوب راهیسي د شوزو د حکومتونو په ګډون د بشري حقوقو 908 اصولنامې او قوانين امضا کړې دي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د سولې په بهیر کې د خزو ونډه ډیره مهمه ده. لومړی ځکه چې نیمایي نفوس خزي دي، دوهم مونږ تجربه لرو هر کله چې خزو په خبرو کې برخه اخیستي وي هغه موافقه پایدار وي او له خزو پرته موافقه دومره پایدار نه وي.
د کندهار شزینه پالانو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي او د سولې په خبرو پلان جوړونه او د هغه په عملی کولو کې د شوزو د حقيقي وانډې غوښتنه وکړه.
افغانستان د لور په حساب باید د سولې په هر باندې کې د افغانستان ځوانان ارته شامل وي، خصوصا خويندې باید ارته زیات ګول لري ځکه خويندې قرباني ورکړي لکه څنګه چې موږ ورونه وژل شوي دي، هر لحاظ څخه مایوس شوي دي، د مشکلات سره مخ شوي دي. خويندې مو لحظه په لحظه د مشکلات سره مخ دي، تعلیم په مشکلات سره دی، د کور په مشکل راوتلي دي، په ټولنه کې د مشکلات سره مخ شوي دي. اما اوس یې او ځای ته رسیدلي نه باید د چا د غوښتنو لپاره قرباني شي. موږ نه پوهېږو چې مخالفین یوازې طالبان نه دي، بیلابیل کړیسته چې په افغانستان کې نه وایي چې سوله راسي، پر هغه باندې به دغه د بمباریو اغیزه څه وي؟ په دې چې په بمباریو کې یوازې مخالفین له منځه نه دي تللي، کوچنیان، ښځې، بسته فامیلونه له منځه تللي.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر سیما سمر وایي چې د جنوب د ولایتونو په ساته شزینه کډرونه موجود دي او د لوړو مسولیتونو د ترسره کېدو توان لري. دی وویل چې د جنوبي ولایتونو میرمنې د سولې په بهیر کې او د منازعاتو د حل په برخه کې د کارکولو ځانګړي لیوالتیا لري. دی وویل چې افغان میرمنې هر اړخیزه سوله غواړي او یوازې لنډمهاله سیاسي قرارداد نه غواړي.
جای بسیار خوشبختی است که زنها واقف بودن به قضیه و ادعای اشتراک 50% زنها را در پروسه صلح افغانستان میخواهد و اگر زنها اشتراک نداشته باشه پروسه صلح نامکمل است.
تر کندهار یو ورځ مخکې د هلمند ولایت له شزینه پالانو او د مدني ټولنې لغړو سره هم یادو مسولینو ورته غونډه درلوده. د هلمند شزینه پالانو هم پر دې ټینګار درلودي چې د سولې په خبرو کې دي د تیرو کلونو لاسته راوړنی او نسبی ازادي وساتل سي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په دغه اونۍ کې په واشنگټن کې د روسیې د پلټونو په اړه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د راپور د خبرېدو او د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مالیاتو فورمو ته د کانګرس د غړو د لاسرسي پر سر سخت ناندرې وسی. د امریکا ژغ خبریال مایکل بون په دې اړه رپورټ لري.
تمه کیږي چې لوی څارنوال په بار د مولر رپورټ خپور کړي، خو ګرچمیر حساسې برخې به یې حذف کړي. بار ویلي چې دغه رپورټ په 2018 کې د مسکو او د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ کوم جوړ جاړی نه دی موندلی او جمهور رئیس لا قانون څخه سر نه دی غړولی، خو دیموکراتان قناعت نه لري.
What we're talking about here
زمون لپاره درونټیا موضوع مهمه ده. راځي یقیني کړو چې د اساسي اسناد او استخباراتو په شمول د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وړاندې شي او بیا یقیني کړو چې د امریکا خلک ژر تر ژره دغه راپور وګوري.
دغه اورته هغه رپورټونو لالمن وهلې ده چې وای دا مولر د ټیم د غړو په باور بار هغه زیان رسونکي معلومات د پامه غورځولې دي چې دغه پلټنو د ټرمپ د داخلي کړۍ په اړه راغون کړي دي. پولیس مشر ټرمپ ویلې دي چې رپورټ د خپور شي خو دا کار د لوی څارنوال څخه پرته د ولس مشر په شمول په هیچا پورې اړه نه لري. په عین حال کې دا کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي غواړي پوه شي چې هغه کوم عوامل وو چې د ټرمپ د کمپاین د پلټلو د هغې پروسې سبب شول چې د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په دوره کې پیل شوی و.
مونږ همدارس باید پوه شو چې دغه موضوع څرنګه راپورته شوه. زه فکر کوم مهمه ده چې مونږ دغه هیواد ته یو داسې بڼه ورنه کړو چې پکې په قدرت کې ګوند بل ولسمشر د پلټنو لپاره د دولت له دستګاه څخه استفاده وکړي.
خو په ورته وخت کې دا سازو د مجلس دیموکراتان د ټرمپ د ماریو د ورکولو حساب غواړي.
کله چې مونږ یو داس ولسمشر ولرو چې نه یوازې خوراشتمن دی بلکې د خپل شتمنۍ د کنټرولولو لپاره یې یو غیر عادي پریکړه کړې ده، نو دغه پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهور رئیس شخصي مالی ګټې به د هغه پر پریکړې اغیز نه وي کړې؟
ښاغلی ټرمپ په اوسه سر کې لومړی جمهور رئیس دی چې د خپلو ماریو د فرمول خپرولو یې انکار کړی دی. جمهوري غوښتونکي وایي ټرمپ قانونن اړ نه دی چې دغه کار وکړي او پر دیموکراتانو تور لګوي چې سیاسي انګیزې لري.
دا د هغه سخت ناخوښۍ له امله راپورته شوې ده چې دیموکراتان یې دغه ولسمشر په اړه لري. دا په 2018 کال کې د هغو ټاکنو د بایللو له امله راپورته شوې ده چې هغوی یې په اسانه د ګټلو په فکر کې وو. هغوی غواړي چې د یو شي د موندلو لپاره خپلې ټولې منابع وکاروي او دغه ولسمشر راوپرځوي.
د دې احتمال شته چې د اسنادو د خپرولو پر سر دواړه جګړې محکمې ته ولاړې او ښایي سترې محکمې ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل خلک به نن د سه‌شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ سي چې د اسرائیل محافظه کار صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د صدارت د دفتر پخوانی رئیس رای ورکړي. په دغه انتخاباتو کې له یو کاندید هم تمنه کیږي چې اکثریت رای وګټي او باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شین او سپین ګوند کاندید بنی ګیلز په انتخاباتي غونډه کې دا ده کاری چې بریالی به شي.
مانیت کړي چه په بیت المقدس کې وو وسیږي او به ګوري.
د ګینز ملاتړي د بریال لپاره خوشبین دي خو نظر پوښتنې ښیي چې د هغه ګوند بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند سره مساوي روان دی. نتنیاهو په دې کمپاین کې ویچې ډیره تجربه او د نړۍ د مشرانو په تیره د ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لري.
اسرائیل نیکمرغه دی چې په سپینه ماڼۍ کې ډیر دوستان لري خو هیڅکله یې تر تاخ ملګری نه درلود.
نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته په روسي سفر کې د ایران سره د اتومي موافقې څخه د وتلو پریکړه وستایله. د جروسلم پوست لیکوال ګیرشون بیسکن وایي پخوا به د اسرائیلو په انتخاباتو کې د فلسطینیانو سره د سولې موضوع مهم وه خو دا ځل داسې نه ده.
زه فکر کوم موږ باید درک کړو چې له ډېرو کلونو راهیسې د سولې بحث نشته. لا 2009 کال نه راپه دیخوا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ هیڅ د سولې خبرې اترې نه دي شوې او د اسرائیل لخوا د سولې مسله له اجنډا وتلې ده. اسرائیلیانو ته ویل شوي چې په فلسطیني اړخ کې د سولې شریک نشته او ځکه دا نوره یوه مسله نه ده.
فلسطیني نظر پوښتونکي خلیل شکاکی په وینا فلسطینیان له دې انتخاباتو څخه هیڅ تمه نه لري.
نو له یوې خوا د بدلون لپاره یوه مړاوي هیله شته خو تر یو حده اکثره فلسطینیان داسې فکر کوي چې په پای کې به هیڅ شی بدل نشي. فرق نه کوي چې کاندید خي اړخه یا کیڼ اړخه او یا میانه راو دي
او د سنټر او د لافت.
که زه هم چې ګینس د اسرائیلو په انتخاباتو کې ملاتړ ترلاسه کړی خو د ورځپاڼې د اډیټر ډیوډ هورو ویټس په وینا دا د ګټلو لپاره کافي نه ده.
خلک فکر کوي چې کله بل ګوند څخه دي ډیری څوکۍ وګټلې نو ته به انتخابات وګټي. خو په اسرائیل کې داسې نه ده ځکه دلته د څو ګوندونو ائتلاف دی
او له همدې کبله داسې نبرخي چې د کینز او لا پدغون دشین او سپید ائتلاف بو دغه انتخابات وګټي.
د نتنیاهو د کمپاین هدف د عام خلکو قانع کول دي چې واضح هغه د اسرائیل د رهبرۍ لپاره سیاسي تجربه او قوت لري، ځکه دولس کاله یې دا کار کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د استرالیا د استخباراتو مشر چې ډیر کم په عام نظر کې تبصرې کوي، ویل چې هیواد د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی چې تقریبا خاتمه نه لري او د پخواله بل هر وخت نه زیات دي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې لسرینه دا راپورټر لیږلی دی.
نیک وارنر د استرالیا د استخباراتو د نوي دفتر مشر دی چې هدف یې د هیواد د امنیتي ادارو د کار منسجم کول دي. وارنر وایي استرالیا اوس د نوي یا سلو ترمنځ د امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. په دوی کې د تروریزم لخوا ګواښونه، دواړه محافظه کاره او اسلام پاله افراطیت، د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی، سیمه ایزه نارامي او د شمالي کوریا اتومي پروګرام پکې شامل دي. ځمکني جنجالونه، د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ تجارتي جنگ به په استرالیا تاثیر وکړي چې د امریکا سره نږدې نظامی روابط لري، مګر د تجارت په برخه کې په چین باندې متکی ده. داسې اندېښنې هم شته چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې ماتې وخوړله، کېدای شي دا معنا ولري چې خارجي جنګیالي په اروپا او همدغه راز استرالیا او جنوب شرقي آسیا کې خپل کورونو ته راستانه شي. راپورټونه وایي په بغوس کې د اسلامي دولت د ډلې له ماتې نه وروسته لږ تر لږه 10 تنه استرالیان په سوریه کې د مهاجرو په کمپونو کې اچول شوي دي. وارنر وایي د استرالیا د استخباراتو ټولنه د غیر متوازی ستونزو سره مخامخ کیږي. وارنر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Australia's strategic environment is changing quickly and significantly. Australia is facing some of the most challenging strategic circumstances that it has for decades. The world is more
complex. دا استرالیا ستراتیژیک چاپیریال په چټکۍ او څرګنده توګه بدلیږي. استرالیا د ځینو داسې ستراتیژیکي ستونزو سره مخامخ کیږي چې په لسیزو یې دغه ستونزې لرلې. نړۍ ډېره پیچلې ده او په مدار له هغه څه نه چې وه ډېره خطرناکه کیږي. زه د ستونزو داسې لیست وړاندې کولی شم چې پایان نه لري. وارنر د استرالیا د نږدې ګاونډي پاپوا نیوګینی سره داسې ستونزې ویني چې مخ په زیاتېدو دي. پاپوا نیوګینی 100 میلیونه نفوس لري. توقع ده چې په راتلونکو 20 کالو کې دغه نفوس 20 میلیونو ته ورسیږي. د سکولو د پاکې اوبو او برېښنا په شان په طبیعي منابعو باندې بې ساری فشار زیاتېږي. استرالیا د استخباراتو لس ادارې لري. استرالیا ته د تروریزم لخوا د مخامخ شوي ګواښ اندازه احتمالي ده. له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې افراد یا ډلې نیت او د دې قابلیت لري چې په استرالیا کې یوه حمله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګرو ملتونو په عاجل ډول په داسې وخت کې د لیبیا پلازمینې ته نږدې د اوربند غوښتنه کړې چې جنرال هافتر ته وفادارو قواوو د تریپولي په لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د امریکا ژغ خبریال ایډور ایرانیان رپورټ خلاصه اورو.
ملګرو ملتونو د لیبیا د پایتخت ترابلس نه د ملکی خلکو د زیر ایستلو په خاطر د 2 ساعتونو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د لیبیا صدر اعظم فیاض سرات چې ملګري ملتونو یې ملاتړ کوي وایي دا بریدونه د کودتا معنی لري. حکومتي قواوی په ضد مقاومت کوي. ملګرو ملتونو په دواړو خواوو غږ کړی چې د اوربند احترام وکړي. له 2011 کال راهیسې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی، لیبیا له کنټروله وتلې ده. یو شمیر عرب هیوادونه هم هڅه کوي چې په لیبیا کې ثبات ټینګ کړي. د دغه تشدد د زیاتېدو له کبله امریکا د تریپولي نه د خپلو عسکرو یوه وړه قطعه راایستلې ده. د افریقا دپاره د امریکا د قومندان وایي چې په لیبیا کې د تشنج د زیاتېدو له کبله امنیت په خرابېدو دی. امریکا په لیبیا کې د عسکرو یوه وړه قطعه لري او د هغې کار دا دی چې د سیاسي دفترونو امنیت ټینګ کړي او د ټوریزم په ضد بحثو او د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د عرب په مطبوعاتو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې د جنرال هافتر قواوې د ټریپولي نړیوال هوایي میدان ته نږدې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې داسې هم ښکاري چې پایتخت ته نږدې محلي خلکو د جنرال هافتر د قواوو هرکلی کاوه. امریکا غږ په مستقل ډول دغه رپورټونه نشي تاییدولی. د جنرال هافتر ته د وفادارو قواوو نطاق ډګروال احمد المسماري خبری کانفرنس ته ویلي چې د هافتر قواوو ټریپولي ته نږدې ځینې سیمې نیولې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د جنرال هافتر هوایي قواوو د باب العزیزه په نظامي مرکز څو ځلې حملې کړې دي. په داسې وخت کې چې په لیبیا کې جنګونه زیات شوي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اردن کې ویلي چې ملګري ملتونه به د لیبیا د خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو خاص استازی چې همدا اوس په لیبیا کې دی، وزید نصاري، هغه وایي چې ټریپولي ته نږدې په ځینو سیمو کې تشنج زیات شوی. هغه په عاجل ډول په دغو سیمو کې د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده ترڅو د ملکیانو امنیت خوندي شي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د ټریپولي د ثبات لپاره جدي اقدامات پیل کاندي.
د یوګانډا پولیسو هغه رپورت رد کړی دی چې د امریکایي سیلانی کیمبرلی سوان کارت او د دې موټروان جین پال د خوشکول په بدل کې پیسې ورکول شوی دي. دغه دواړه د یک شنبه پورز د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د تښتونکو څخه 15 ورځ وروسته وژغورل شول. دوی د یوګانډا په ملي پارک کې تښتول شوی وو. خبریالی حلیمه عثماني په دې باره کې له کمپاینا نه د رپورت را لېږلې دي.
امریکایي سیلانی کمبرلی سو انګاټا او د دې یوګانډایي موټروان جین پال د تیرې شنبه په ورځ د ملکې الیزابت په ملي پارک کې تښتول شو چې د کانګو سره سرحد لري. د یوګانډا د پولیسو نتا فرید ننګا وای انګاټ او پال د شنبه په ورځ وژغورل شول، مګر په دې باره کې نور تفصیل ورنه کړ چې څنګه وژغورل شول. ننګا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
This was a high risk operation and we had identified the hideout. The pressure was there of a last resort move in that there was an implicit threat of the use of force by our allied teams that we had on the ground.
دا یو ډیر خطرناک عملیات او امن لومړی د پټېدو ځای پیدا کړ. په وروستي اقدام کې فشار او زمونږ د ضربتي قواو د ټیمونو لخوا د قوې د استعمال په وخت کې څرګند ګواښ موجود و چې موږ سره په سیمه کې مخامخ، مګر پولیسو د یوګانډا حکومت او موږ د دغه کار په سر ته رسولو کې له پیسو نه کار نه دی اخیسته. د وای د تختول شوو کسان نه هیڅ یو ته تاوان نه دی رسیدلی. ان ګاټه پروند د شنبه په ورځ په یوګانډا کې د امریکا سفیر ته تسلیم شول. اننګا وای عملیات لا تر اوسه روان دي چې د کانګو د امنیتي قواوو په مرسته به دغه انسان تختون کې ونیول شي. د دغه فرصت نه کار واخسته چې راتلونکو انسان تختون کو ته خبرداري ورکړي. اننګا بیا وای
The successful recovery of the captives serves as a reminder to those enemies who want to harm our own people, including visitors, that we will do everything possible.
د برمته شو کسانو په بری سره ژغورل هغه دشمنانو ته خبرداري ده چې غواړي د سیلانانو په شمول زموږ خپل خلکو ته تاوان ورسوي. موږ به خپل وسه کوو چې له دوی نه دفاع وکړو. دا په شلو کالو کې لومړی ځل ده چې یو خارجي سیلانی په یوګانډا کې تښتول کیږي. په 1999 کال کې له کانګو نه وسلوال هوتی جنګیالي بیویندي پارک ته ننوتل، اته خارجي او څلور یوګانډایانې ووژل. د یوګانډا جمهور رئیس یووري موسوینی پرون د دوشنبه په ورځ د امنیتي مامورانو سره لغونډې نه وروسته په ټویټ باندې کې وایي دوی به د هغو جنایتکارانو سره چل چلند وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې پیدا کیږي. د هیواد او سیلانانو ته ډاډ ورکړ چې یوګانډا محفوظه ده او له دوی نه یې وغوښتل چې راشي او د افریقا له ملغلرې نه خوند واخلي. دښمنه وکړه چې په پارکونو کې به کلک امنیت ونیول شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د دوشنبه په ورځ دغه تښتول شوو کسانو په باره کې په ټویټ کې ولیکل. ټرمپ وویل یوګانډا باید د امریکایي سیلانۍ تښتونکي پیدا کړي او لارښوونه وکړي مخکې له دې نه چې خلک دغه سیمې ته ورځي د حفاظت احساس وکړي. دوی د عدالت منګولو ته په چټکۍ او څرګند توګه وسپارل شي.
درنو اوردونکو، راپورټونه مو اوریدل. زموږ خپرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. په لږ شېبو کې به د تاریخ خپرونه پیل سي. هلل روح چې هغه ته بم